سلامونه ستړي مشه مخام بخیر په افغانستان کې تا مخام شپږ بجې شوې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو د مخامنې خبرې مجله پر رادیو سربیره هم د شپې د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې بڼه واوري او وګوري. پیله په خبرونه کوو. لا پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستلو پریکړې ته د غبرګون په دوام کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د کار نامناسب او د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف بللی دی. ښاغلي کرزي د جمعې په ورځ په ایکس پاڼه لیکلي هیله لري چې پاکستان به په خپله پریکړه له سره غور وکړي. هغه زیاته کړې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو شتون هغه هیواد ته اقتصادي او ټولنیزې ګټې رسولې دي او د ده په وینا د پاکستان اوسنۍ ستونزې له افغانستان او افغان مهاجرینو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د پاکستان حکومت روانه اونۍ اعلان وکړ چې د اکتوبر تر پایه باید څه باندې 1,900,000 ناقانونه افغان کډوال له پاکستان څخه ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د اکتوبر په درېیمه ویلي وو که چېرته غیر قانوني کډوال له پاکستان ونه وزي د هغوی جایدادونه به ضبط کړي. د هغه په وینا افغانان په پاکستان کې په 1400 ترهګریزو بریدونو کې لاس درلود، خو د طالبانو حکومت بیا دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له پاکستانه د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو پریکړه د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف ده. بل خوا د بخښنې نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید افغان کډوال ونه باسي. دا نوبل د سولې د سکل جایزه د ایران د ښځو د حقونو فعالی او د ایران د رژیم منتقد نرګس محمدی ته ورکړل شوه. محمدی دا مهال په ایران کې په بند کې ده. په ناروې کې د نوبل کمیټې ویلي دا 2023 کال د سولې جایزه هغو لسګونو زره کسان هم په رسمیت پیژني چې د ایران د مستبد رژیم د پولیسو د هغه تبعیض او جبر پر وړاندې مبارزه کوي چې ښځې په نښه کوي. د بشري حقونو افغان فعاله محبوبه سراج هم د دې جایزې د کاندیدانو په ډله کې شامل لوا. د ایران د ښځو د حقونو فعاله نرګس محمدی ته دغه جایزه په ایران کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره ورکړل شوې ده. یوې څارونکې ادارې او په یوه چارواکي خبر ورکړی دی چې پرون په سوریه کې پر یوې پوځي اکاډمۍ په بریج کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بیپلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغې بمبار وکړ چې د سوریې د دفاع وزیر په اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د سوریې د دفاع وزارت ویلي دي چې د حماس په مرکزي ولایت کې په دې بریج کې ملکي او نظامي کسان وژل شوي دي. د دغې وزارت په وینا د بریج تروریستي ډلو د بی پلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړی دی، خو په مشخص ډول یې د کومې ډلې یا سازمان نوم نه دی اخیستی. تر اوسه کومې ډلې د دغې برید مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په دې پیښه کې 1,025 نور بیا ټپیان شوي دي. د اوکراین د جګړې د بندیانو د همغږۍ او درملنې ادارې ویلي له روسیې سره د وژل شوو سرتیرو د تبادلې په لړ کې یو شمېر جسدونه ترلاسه کړي دي. دې ادارې نن په ټلګرام کې لیکلي دي دوی توانېدلی د اوکراین د هغو 4 سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي چې له اوکراین څخه په دفاع کې وژل شوي دي. د اوکراین د جګړې د بندیانو د همغږۍ او درملنې ادارې ویلي تېرې میاشتې هم د 50 وژل شوو اوکراینی سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي وو. د دې ادارې په خبره پر اوکراین د روسیې دا بی دلیل یرغل پایل راهیسی د نږدې 1,900 تنو اوکراینی سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ابدالیانو لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د پاکستان الف لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. په نیمه پایلوبه کې افغان لوبډلې 5 وګټله او توپچونه یې غوره کړه. پاکستان د 3 اورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 1,015 منډې وکړې. په افغان توپچونکو کې فرید ملک 3، قیس احمد او ظاهر خان دوه لوبغاړي وسوځول. که څه هم په توپوهنه کې افغان ابدالیان نو خ پایل نه درلود، خو په پایل کې د نور علي زدرانو په پای کې د ټیم د مشر ګلبدین نایب اغیزناکې توپهنه افغانستان پایلوبې ته ورسوه. نور علي زدران نه دیر شو، ګلبدین نایب بیا شپږش نسزیدلې منډې وکړي. افغانستان به سبا شنبه د هندوستان د الف لوبډلې پر وړاندې پایلوبه ولري. د پایلوبې ګټونکي لوبډلې ته به د سرو زرو او بایلونکي لوبډلې ته به د سپینو زرو مډالونه ورکول کیږي. تر دې دمه د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان هیڅ ورزشی رشته د سرو زرو مډال نه دی ګټلی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې په مجله کې درته دا مطلب لرو. وړاندې به راسره واورې چې په د پاکستان حکومت په یو شمېر استوګنځایونو کې خپلو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې افغان کډوالو ته کورونه په کرایه ورنه کړي او په هغه کورونو کې چې افغان کډوال اوسېږي له کورونو یې واباسي. وړاندې په مجله کې دغه افغان کډوالو سره خبرې کوو، همدارنګه د دغه افغان کډوال یو مدافع وکیل سره خبرې کوو چې د پاکستان په حکومت کې دغه ډول کړنو ته کومه سزا شته او کنه. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې په کراچۍ کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي. په دې سربېره نن د سولې د نوبل جایزه یوې ایرانۍ د بشري حقونو فعالې ته ورکړل شوې ده. د چې محبوب سراج ولې ونتوانېدله دا جایزه ترلاسه کړي، په دې اړه د ته وړاندې تفصیل لرو. دا به هم راسره واوري چې په خوست کې زده کوونکو د فزیک او کیمیا ځینې لابراتوارونو کې ازمایښتي تجربې کړي دي. د چې لاسته راوړنې څه دي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته ده، ملتیا مو غواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې موز فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني يو. د پاکستان حکومت د اسلام اباد په شمیر استوګنيزو خارګوټو کې د کورونو مالکانو ته خبرداري ورکړې ده چې افغان کډوال خپل کورونو واباسي. ورزو لیمې سپیشل تعلیم مجانه تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو راته وي د افغان کډوالو سره چې تاسو خبرې کړې دي چې درته ویل دي ولې پاکستان خپل ادباو ته خبرداري ورکړې ده چې دوی نور افغان کډوال خپل نو کې پرېنه کې دي.
ډېر مننه فريدا جانې، لکه څنګه چې تاسو ویل په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وترلو لپاره د پاکستان حکومت لوي میاشتي ضرب الاجل ټاکلو وروسته نن او پرون د اسلام آباد په دوو بیلابیلو سیمو کې میشتو افغان کډوال ته د کورونو د خاوندانو له لوري په لیکلي بڼه خبرداري ورکړل شوې چې ژر تر ژره باید له کورونو څخه ووځي. ازادي راډیو ته دغه خبرتیا یوه یوه کاپي هم رسیدلې ده. په دې خبرتیاو کې دلې دي چې د کورونو پلازا او ټول مالکان مکلف دي چې افغان کډوال خپل کورونه وواسي. دا امر د پاکستان د حکومت له لوري شوی او د نه عمل کېدو په صورت کې به د کورونو مالکان له سختې قانوني سزا سره مخامخ شي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه خبرتیا په اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو هم په لیکلي بڼه دا خبرداري په خپلواکه توګه نشي تاییدولی، خو د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا رئیس میر احمد رؤفی ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرتیا یې ترلاسه کړې ده. په جنا ګارډن او بي 17 کې د افغان کډوالو لپاره د کورونو او دکانونو د خالي کول رسمي ابلاغیه خپره شوې او دوی ته وخت ورکړل شوی چې باید کورونه خالي کړي. د سرغړونې په صورت کې هم ویل شوی چې قانوني سزا به ورکړل شي. په دې خارګوټي کې میشته افغان کډوال والا منیجر چې نږدې یو کال وړاندې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوی وایي چې نن سهار د کور مالک له لوري دغه خبرتیا ترلاسه کړې ده. د پاکستان حکومت د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د دوی د شمیرو له مخې 1.3 میلیونه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکل چې د رواني میاشتې تر پایه له دې هیواد ووځي کنه دوی به په وړاندې سخت اقدامات ترسره کړي. کته هم د پاکستان د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوی، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې کوم بدلون نه دی راوستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ویلي چې د دوی د کډوالو او قونسلي چارو ګډ کمیسون د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره لیدلی دي او د کډوالو په وړاندې د پولیسو له ناسم چلند ورڅخه شکایت کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په ایکس پاڼه کې خبر کړي له پاکستانه خپل د افغان کډوالو بیرته سنیدنې بهیر تیز شوی دی. دغه وزارت لیکلي چې یوازې په تیرو 4 ورځو کې د سپین بولدک چمن له لارې 350 افغاني کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوي دي، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دا کورنۍ په خپل خوښه ستنې شوي او که جبري ستنې کړل شوي دي. فریده جانې،
زیات مننه کور ودان لې مس پیڅلی و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې مکسره جزئیات شریک کړه. وړاندې به په دې اړه هم درته راپور ولرو چې په کراچۍ کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي، که څه هم د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر د پاکستان د حکومت دغه پریکړه چې دوی غواړي افغان کډوال له خپل هیواد وباسي غندلې ده او ویلې دي چې دا مناسب کار نه دی. له دې سره جوخت بیا نن د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم خپل ایک شبکې لیکلي دي چې د پاکستان دغه عمل د انساني او د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف دی او دوی باید له سره پې غور وکړي. خو دا چې د پاکستان په قانون کې دغه ډول د افغان کډوالو ویستل ته څشته کنه، په همدې موضوع په پېښور کې د افغانانو مدافع وکیل فهیم مروت را سره دی. مروت صاحب، تاسو هم ستړي مشې، بخیر راغلي. که تاسو راته په پایل کې پام دی اړه وای چې پاکستان پریکړه کړې ده چې ټول افغان کډوال له خپلې خاورې باسي هغوی چې قانوني اسناد نه لري، تاسو که راته دا ووایئ د پاکستان په قانون کې په لیکلي ډول باندې داسې څه اصول شته که چیرې دوی غواړي یو بهر میشته له خپل هیواده وباسي، لکه څنګه چې اوس دوی دا بهیر روان کړی، همداسې به دوی باسي که نه بل څه ورته شته ده؟
مننه د بلنې مرکې ته. داسې ده چې دلته چې کوم زموږ د افغانان وروڼه میشتي، زه وایم چې اول زه لږ هغې کټګرایز کوم چې دوی په دا خبره پوه شي چې دلته دا ستونزه څه ده. یو هغه خلک دي چې ډېر پخواني دلته راغلي دي، مخکې چې دی دلته نه چې دی د دیو پلارونه نیکونه راغلي دي، بیا دوی پیدا شوي دي، نو هغه خلک چې دی لکه هغه حق لري د سیټیزنشپ بای برث. پاکستان کې دا قانون عملی دی، یو ماشوم چې هر څوک یې عدل ته وزېږي هغه حق دی چې د پاکستان شهریت ترلاسه کړي. دې باندې چې دی محکمه اسلام آباد د پېښور باندې محکم چې دی په دې فیصلې ورکړي دي. خو له بده مرغه دلته چې بیا شهریت ورکولو کومه اداره ده نادرا چې ورته وایي، هغې دې لپاره ښه ګامونه پورته کړي نه دي، خو په دې اکله دغه کېږي. بیا یو هغه خلک دي چې چا سره افغان سټیزن کارډ مونږ ورته وایي دلته اے سی سی، یا چې دی پی او آر کارډ دی، هغه خلک چې افغان شهریت مطلب یو سړی دی افغان دی هغه پاکستانی جنې سره واده کړی دی، یا همدارنګ یو افغان ښځه ده هغې پاکستانی وګړي سره واده کړی دی.
مروت صاحب مګه ساسي
اړیکه بله
مهرباني تاسو دا مور کړی.
نو دا قانون چې دا اوس چې کوم دا مقررات چې د پاکستان وضع کړی دي هغه خو دا بالکل نه پلي کیږي، هغه خو د ځان چې بالکل په دې کلب باندې هیڅ اندېښنه نه کوي، نو دې په ستونزه شته. دا اوسنی وضعیت کې کم خلک بغیر دستاویزات راغلی وی نو هغه ته به چې دی لږ ستونزې خو پرته له دینه نورم چې دی لکه هغه ته
مروت صاحب مشکل دینه چې تاسو مخکې لاړ شئ دغه پوښتنه مکرا ته ځواب کړی. ازادي رادیو سره هغه افغانانو چې په پاکستان کې میشتي داسې اسناد شریک کړي دي چې دوی ته یو نیسیار اسناد ورکړي چې تاسو پاکستان کې د کډوال په توګه باندې ژوند کوي، یا ځینې داسې کسان دي چې د کلونو اوسېدلي دي، تاسو اشاره وکړه پیوار کارتونه لري، دوی هم نیول کیږي او د دې اندېښنه شته چې دغه کسان بیرته افغانستان ته راستانه شي. په دې اړه باندې بیا څه قانون کې څه راغلي دي کنه؟
ګورې قانون خو چې لکه قانون نه سرغړونه ده، نو لکه زموږ چې کوم اساسي قانون دی هغه دا وایي چې قانون نه سرغړونه نشته دی، او بنیادی چې کوم بشري حقوق دي دا بچ دی هر یو انسان ته چې دی لکه هغه ته نشته دی. نو اوس یو قانون دی هغه چې کوم سپیرټ دی هغه بل رنګه وي او هغه ملکیږي بل رنګه، نو دا ډیفینیټلی غلطه ده. نو بیا محکمې یا عدالتونه د دې شي چې دی بیا فردر انټرپریټیشن کوي، او ځکه چې دا موږ مدافع وکیلانو ته بیا چې کله داسې موږ عریضه وړاندې کړو په باره کې موږ ځکه بیا کامیاب هم شو، موږ ته ځکه چې دی برهم چې دی ومولې شي.
تاسی اوس د پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل یاستئ، دغه قضیه چې تاسی محکمې ته وړئ څومره کولای شئ د پاکستان حکومت وننګوي؟ او آیا تر اوسه توانیدلی یاستئ چې دغه ډول قضیه چې محکمې ته وړي دي پر اساس هغه افغان کډوال چې واقع نشي کولای بیرته افغانستان ته ستانه شي په پاکستان کې مرتد اوسېدو زمینه برابر کړي کنه؟
مونږ په اسلام آباد مستره محکمه کې یو اسلام د پاره چې یو اریزه شوی و او هغه چې ایکسپټ شوی دا منظور شوی دا، نو اوس دلته ګوري جی دلته کوم اګریوډ پارټی موږ ته وایو چې چا ته ستوند یا هغه چې د محکمه تر دې هغه اریزه وړاندې کوي، زه نشم کولای چې زله ځان چې د لاړ شمه هغه چې د لکه اریزه کوم چې د دې لکه د چا بنوم وی د چا بچ دې شناخت وی دا پلان کې سره دې د پلان نوم دې دا چې دې لکه د پاسپورت نمبر دے دے پتہ ستونزہ دا واغہ اسلام دا پارا وس اسلام آباد ہائی کورٹ وی لی دی چھ دی کولے چھ دلتا اسلام چھ تر لا سکی دا
وس کہ دا افغان کڈوال چھ مروت سے بخن سے دا افغان کڈوال چھ کلونی ال تجوان کڑائی دا پاکستان حکومت دا دغی اعلان سر چھ دوی پاندیخنہ کی دی چھ دوی بدل پاکستان وشل چھ دوی کولے شی لار شی پ محکمہ کی زان تک ال تقضیہ پرانی زی او غختنہ او گڑی چھ دوی دلتا کارونہ کڑی دی عمر تیر کڑائی دی یا مخ کی چھ تاسی زین شرائط یاد کڑ پاکستانی نو سر وعدہ کڑائی یا بلس مسئلہ وی دوی کولے شی پات شی پاکستان حکومت حق نہ لری دوی وباسیم داسیده
تاسو خو ما وی چې هغه ته هیڅ مستون نه نشته چې چام چې دی لکه سو پیور کارت لري یا چې دی افغان سټیزن کارت لري هغه ته هیڅ مستون نه نشته او زمونږه لبد مرغه ډیر افغانان رونه د سیدی چې دلته لکه مزدوریا نه کوي هغه په دې خبرو نه پويږي نو هغه ته دا پته نشته چې زما سره حقوق دي دلته ما څنګه وخت سرګندونه وکړه چې سټیزنشپ بای بر پاکستان سٹیزنشپ ایکٹ 1951 لاندې سیکشن 4 لاندې دې ته چې دې لکه یو خو غټ حق دی چې ته دلته زیږېدلې لاسته حق دی چې ته د دې تعبیر ته ترلاسه کړې. مرسته
لند کده امرته وای وخت کم د کده امرته لند وای اوس مال پاکستان پریکړه کړې ده او دغه پریکړه ظاهرا ښکاری شوې به پلی کړې او د افغان کډوال شوې دوی به خپل هواد وباسي دا مو پاکستانیانو اکسل مال دغه پریکړه ته چې حکومت کړې د څه د لند راته وای
ګورې زم یو پاکستانی ما لکه یم افغان خو طبیعت می پاکستانی د زبردست چې دا خبره لګا واضحه کړم نو مون خودل ته چې سمرا دا کامپالا پښتانه دي نو پر رسنیو ټولنیزو رسنیو په نور چې دی په فیسبوک ټویټر په واتس اپ ګروپونو کې ردیشي سخت غندنه کو بلکې مون خدا غوښتنه کو چې کوم پنجابیان چې دا هند راغلي دي پاکستان د جوړه خواخه نو هغه بیا ماجر دی هغه چې تاسو وشړې کړه نو دغه کې خوب نیمه پنجابیان دي کم سندیان راغلي دي یا کراچۍ کې چې دا کم دا اردو سپیکر مهاجر چې ورته وی دا هندستان والا مهاجر نو هغه ملته نه راغلي دي بهاریان راغلي دي بنگالیان راغلي دي نو موږ په ټویټر دا غوښتنه کوو چې بس تاسو بیا غیم چې دی لکه وشړې اوس خو دا مقررات چې اعلان شوی دي خدای دې نه کی کده څه ستونزې چې دی زموږ افغانانو ورونو ته چې دی رامستقیږي موږ به چې دی باقاعده دلته زه پخپله چې دا پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي لیګل سیکرټري د خیبر پښتونخوا نو موږ هڅه کوو چې بیا موږ په ټویټر باقاعده غټ کمپینونه ټرنډونه چلوو یا چې که تاسو وایئ چې ګو افغاني ګو نو
افغانانو مدافع وکیل فهیم مروت را سره و چې په د پاکستان دغه پریکړې په اړه باندې د پاکستانیانو د عکس العمل او همدارنګه د چپه قوانینو کې ورته سره غلې دي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. وسام مرزو کراچۍ ته هلته د افغان نو حال خلوچ دوی په دغه ځای کې او په دغه خار کې څړول ژوند لري.
د پاکستان حکومت د غیر قانونه کډوالو ملک نه د وستلو پریکړه کړې ده او کډوالو ته د اکتوبر د یوې میاشتې مهلت ورکړې ده. په کراچۍ کې میشت افغان کډوال وای په یو میاشت کې خپل د ژوند هر څه څنګه راغون کړو او بیرته لاړ شو.
څلوي کالم ژوند کړی ده زمون لرو مسیان لرو ما واده دلته کړه د مسیان لرم او زه د لسو کلو راغلی وم او اوس مې بچیان دي مسیان مې دي او دوکانونه مې دي دا ماته وایي چې په یو میاشت کې وځله دې وطن نه په یو میاشت کې زه څنګه ختم کړم دا به څه رقم ختموم دا به قرضداري ګانی دا دوکانونه نه مې قرض راوړی او دا به څنګه ختمول غواړي دا په کال کې ختمول نه غواړي او هلته ژوند خراب ده د منګه کورونه خراب دي هلته په کال کې کورونه به جوړیږي موږ ته به وخت راکوي موږ ته به نوټس راکوي یو کال دوه کاله او که اسلامي ملک یو موږ دا ته نه غواړو وروره.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوګټي د اکتوبر په درېمه خبري غونډه کې ویلي وو چې د نومبر تر ممبئی نیټې وروسته به غیر قانونه کډوال په زور د ملک نه اوباسي جایدادونه او کاروبار به ضبطوي. افغان کډوال وای دې پریکړې سخ اندېښمن کړې دي.
زموږ خو دلته دکان دی د پرچون دکان دی او په یو میاشت کې موږ د چا سره د لین دین لرو خپل پیسې نه ټوله والی او د پاکستانیان پر موږ د زموږ پر پاکستانیان باندې موږ سره کوم په یو میاشت کې یا دوه میاشت کې خپل پیسې مې سره ټولې کو باقاعده کارت ورکی د کارت مطابق شپږ میاشتې ستاسو وخت دی دې ته درې میاشتې اته څلور میاشتې هر کول ته باید کارت ورکی د کارت مطابق اکار ته سړی وګوري چې ما دوه میاشت وخت را سره ستا ا باید خپل ولر خپل جایداد خپل ختم کی اوس په میاشت کې زه د خپل ځای خرڅ کوم دا سړی ماته وایي مفت راکم ا سړی وایي لای راکم دا رقم خو نه کیږي دا کوم پالیسی جوړ کړ دا خو صحیح نه ده.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوګټي په وینا چې پاکستان کې درې څلوېخ لک افغان کډوال ژوند کوي چې یوازې سوال نسلا کپ کې رجسٹرډ دي. پا افغانستان کی د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی وو باید پاکستان حکومت خپل پریکړه تل لسره بیا کتن وکړي او افغان مهاجرین پاکستان کی په امنیتی ستونزو کې لاس نه لري.
و مورید الله چې په پاکستان کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي؟
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
دا مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
به هم افغانستان کې پاتې کې ګوراندې په دې اړه درته راپور لرو چې ولی محبوبې سراج نشو کولای شي د سولې د نوبل جایزه واخلي. خو تر هغه وړاندې ورزو دې راپور ته چې د نړۍ له ګډ ګډ څخه د ښځو او بشري حقوقو لزګونو پیژندل شو فعالانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو سازمان له غړو هیوادونو څخه غوښتنې دي چې جنسیتي اپارټایډ د بشریت په وړاندې جرم وګړي. ورزو سنا کاکړه چې جزئیات راکړي.
د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د ښځو او بشري حقوقو لسګونه پیژندل شوي او فعالانو او بنسټونو په یوه پرانیستي لیک کې د ملګرو ملتونو سازمان له غړو هیوادونو څخه غوښتي چې جنسیتي اپارټایډ د جرمونو د کنوانسیون په مسوده کې شامل کړي. دغه لیک د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان ته استول شوی او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن، د نوبل د سولې جایزې ګټونکو مرالی یوسفزی او شیرین عبادی، یو شمېر افغان معترضو ښځو، سیاستوالو، ډیپلوماټانو او د بشري حقوقو د حقونو پیژندل شویو بنسټونو لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې د غو فعالانو او بنسټونو د دوی پر ټکو د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو ژور او بنسټیز ظلمونه په نړۍ کې د جنسیتي تبعیض د یوې بېلګې په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د یو جرم په توګه د جنسیتي تبعیض پیژندل کولی شي د ښځو پر وړاندې د تبعیض د پای ته رسولو لپاره یو مهم ګام وي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د یو سازمان مشر شهرزاد اکبر چې دغه لیک هم لاسلیک کړی د جمعې په ورځ موږ سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په پام کې نیولو سره په کار ده چې په نړیوالو حقوقي نظام کې جنسیتي اپارټایډ د جرم په توګه تعریف شي. په ورته وخت کې سیاسي فعال فوزي کوفي چې دی هم دغه لیک لاسلیک کړی وویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه جنسیتي توپیر دی او عملین یې باید ځواب ورکړي. دغه پرانیستي لیک کلاسیک کوونکی د بشریت پر وړاندې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو د کنوانسیون په مسوده کې چې د روان کال د اکتوبر په 11مه او 12مه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پرې بحث کیږي د جنسیتي تبعیض نه شاملول یو نیمګړتیا ګڼي او وایي چې د دې شاملول به د قربانیانو او پاتې شویو سره مرسته وکړي چې له مجرمینو څخه د ټولو ترسره شویو جرمونو په خاطر حساب واخلي. نو دوی په خبره ده د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو لپاره یو مهم فرصت دی چې عمل وکړي یو بنسټیز جنسیتي تبعیض دی د جنسیتي اپارتیت په توګه په رسمیت وپیژني. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړپوړو سازمانونو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارتایت بللی، خو تر اوسه دا اصطلاح د تر ټولو بدو نړیوالو جنایتونو په لیست کې په رسمیت نه ده پیژندل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اتیا غړو هیوادونو او څارونکو د چهارشنبې په ورځ په یوې ګډې اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه تر ټولو سخت، سیستماتیک، ظالمانه او له تاوتریخوالي ډک تبعیض بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د اسلامي لارښوونو او نړیوالو قوانینو سره سم د افغانستان په عامه او سیاسي ژوند کې د ښځو او نجونو پوره مساوي او معناداره ونډه تضمین کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه دا ډول غوښتنو ته پام نه دی کړی، بلکې تل یې ټینګار کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. مننه.
سنا کاکړ وا چې د هغه لیک په اړه باندې چې د ښځو د حقونو فعالانو ملګرو ملتونو ته لیږلی و، او پکې د جنسیتي اپارتایت په رسمیت پیژندلو غوښتنه شوې. مکسرې جزئیات شریک کړه. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو نشرات د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي واورئ. اوس هم مرزو د نوبل د جایزې په اړه باندې چې د ناروې په اوسلو کې د نوبل د جایزې کمیټې ایرانی مدني فعالې نرګس مومنت د سکال دغه جایزه ورکړی ده. په دې سره زموږ د خبری مجله هم پای ته رسیږي. زموږ د ری خبری مجله مهیروي.
په ایران کې د بشري حقونو فعال او په دغه هیواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ په نوم د غورځنګ ملاتړې نرګس محمدي د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي اعلان شوه. د جایزې د ګټونکي په توګه د آغلی محمدي د نوم د اعلانولو په اړه د نوبل د کمیټې اعلامیه د ښځه ژوند ازادي په شعار پیل شوه، او د ایران د مذهبي پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی وشل کېدو ته اشاره لري. په ناروی کې د نوبل کمیټې د جمعې په ورځ اعلان وکاوه چې دا معتبره جایزه نرګس محمدي ته په دې خاطر ورکوي چې هغې په ایران کې د ښځو له ځپل کېدو سره مبارزه کړې او د بشري حقونو او ازادیو لپاره هلې ځلې کړې دي.
زندگی آزادی، یعنی ښځه ژوند آزادی. دا ناروی د نوبل کمیټې پریکړه کړې چې دا 2023 کال د نوبل د سولې جایزه نرګس محمدي ته په ایران کې د ښځو د ځپل کېدا خلاف د سختې مبارزې په خاطر ورکړي.
د سږ کال د نوبل د سولې جایزې ته په کاندیدانو کې د افغانستان محبوبه سراج هم کاندید وه، او ډیر احتمال و چې دا جایزه نرګس محمدي او محبوبه سراج ته په ګډه ورکړل شي. د نوبل د جایزې کمیټې د نرګس محمدي په اړه ویلي، د زړور مبارزه له ډیرو کړاوونو سره یو ځای ده. اغلی محمدي په ورستیو کلونو کې حتی ل خپل کورنۍ سره چې له ایران وتلو ته اړه شوه د یو ځای اوسېدو فرصت نه دی موندلی. نرګس محمدي دوهمه ایرانی ښځه ده چې د نوبل د سولې جایزه ګټي. تر دې وړاندې شیرین عبادی دا جایزه ګټلې وه. نرګس محمدي ته په داسې حال کې د نوبل د سولې جایزه ورکول کیږي چې هغه په ځلونو باندې شوې، ځکه چې د ولسی اعتراضونو له ځپلو او د اعدام له سزا سره مخالفت کړی او د سیاسي بندیانو د ملاتړ تر څنګ نور مدني فعالیتونه کړي دي. دا اوس هم په بند کې ده. د دې سشکال د سنبولې په 15مه د مهسا امینی د وژل کېدو د تلین په مناسبت له زندانه په یوه پیغام کې دا ورځ د ایران د ښځو خلاف د مذهبي استبدادي حکومت د ظلم د ثبت ورځ وبلله. نرګس محمدي او د هغې مبارزو ته له 1990 څخه هغه مهال پام واوښت چې دا د ایران د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز د مرستیالي او ویاندې په توګه ونیول شوه. دا د یوه داسې مرکز غړی و چې په ایران کې د سیاسي بندیانو پر وضعیت څارنه او د هغو دفاع کوله. نرګس محمدي دوه غبرګونی ماشومان لري چې اوس په فرانسه کې اوسي.